السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خپریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت لنډه خبري برخه کې په یو راپور کې اوري چې د پاکستان جټ الوتکو په کونړ او پکتیکا کې پر ځینو ساحو بمباري کړې ده نن دوشنبه ده د کاب یهو ته 23 د مارچ میاشتې 13 پیل په خبرونو کېږي راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځایي وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهراً په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه قومندان عبدالله شاکور هم په نښه سوی خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي په خپله تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دي ویلي په جلا خبر کې ویل سوي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوګان کلي هم بمباري کړې ده په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول سوی د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سوي چې دوی نسي کولی خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې په شپه یې په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي د جبهې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په اوتخیلو کې په نښه کړي په دې اړه د مقاومت جبهې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یوه موټر کې چاودنه شي خو د ویډیو کروالی خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چک پوینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي طالبانو د تیرې شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې یې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو یې مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي د تیرې شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 15 منډې وکړې په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 9.5 منډې وکړې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشري د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپله واکمني د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله دا په روسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي د څه باندې 60% شمېرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 70% یې د ولسمشري په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپلې رایې کارولي یو 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1200 زیات ماشومان وژل سوي د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ کړیږي او حتی د ژړا انرژي هم نه لري د یونیسف اجرایه مشر کاترین راسل د امریکا له سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل سوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمېر مړینه نه وه لیدلې پر اسرائیل په جګړه کې د زیاتې مرګ ژوبلې په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې تر 1500 ډېر کسان وژل سوي هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان غني. د اردن پاوز نن دوشنبه ویلی چې د هوایي مدافع رادار دستګاه د سوریې د پولی پوجدو کې د یوې نامعلومې سرچینې د الوتکو مشکوک تحرکات کشف کړي دي. د روچرز خبری اژانس د خبر له مخې عیني شاهدان ویلي هغه جټ الوتکې چې ویل کېږي د اردن به وي، د اردن د اربد ښار پر فضا او د سوریې پولی ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل سوي. د اردن پوځ وایي د هوایي ځواک هغو الوتکو ته کوم خطر متوجه نه و چې د هوایي حریم د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره یې الوتنه کړې وه. اردن نه دي ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا وو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، راپورونه څرګندوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال را سره دی له نور تفصیل سره.
د نن مکسیتان مال درنې مې بجې د پړشمي په وخت بنې د پاکستان دوی جنگي تیارې د افغانستان پکتیکا برمل لامن سیمه کښې د تحریک طالبان پاکستان درې کورونه بنې بمبار کړی دی چې په نتیجې کښې یې د عبدالله شاه په نوم پېژندل شوي کمانډر په کور کښې دوی ښځونه او درې ماشومان وژل شوي دي او علاقه د تحریک طالبان وسلهوله په خپله ولکه شو اخیستې ده او د نور کورونه چې په بمبار شي په نقشه شوي دي د هغې نه مړي او پر رژلي شوي کسان راوبوسي. نور تفصیل لیا مخې ته نه دی راغلی او په دا حوالې سره د پاکستان حکومت هم لیا سویلی نه دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال و چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې د پاکستان د بمباریو په اړه راپور راکوه. په بل خبر کې ویل سوي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوګان کلي هم بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی سئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې آیرلینډ ته د لسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن اته نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، پچه افغانستان ګټلې وه او دا ځل یې د توپوهنې پرېکړه کړې وه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 125 منډې کړې وې. د افغانستان په توپوهونکو کې محمد نبی 95، صدیق اتل 15، او لوبډل مشر راشد خان 25 منډې وکړې. آیرلینډ ته په توپ اچونه کې چټک توپ اچونکو مارکاډیر 3، جاش لیټل او مکارټي 2 لوبغاړي وسوځول. آیرلینډ د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې که څه هم تر 500 منډو یو لوبغاړی له لاسه ورکړی، خو یو وار بیا یې د افغانستان د ورو توپ اچونکو د ښې توپ اچونې له امله سیالي وبایلله. راشد خان په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې 23 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول، او محمد نبی په درې اورونو کې د 14 منډو په ورکړې یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغان لوبډلې په چټکو توپ اچونکو کې نوین الحق که څه هم وکټ وانخیسته خو 23 منډې ورکړې، او فضل الحق فاروقي بیا په څلور اورونو کې یوه وکټ وسوځول او 48 منډې ورکړې. د میلمه لوبډلې په توپوهونکو کې آنډي بلبرن 45 او ډیلانی د لوبې په وروستیو شیبو کې په 13 توپونو 9 چټکې منډې وکړې. د دې سیالۍ د سټایلش لوبغاړي په توګه محمد نبی ونومول شو او راشد خان بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل د شارجه په وکټ 150 منډې کمې نه وي، او په وینا یې تر پایه یقین درلود چې سیالي ګټلی شي. هغه زیاته کړه
مهم لوبه وه زموږ دپاره، ګټل یې ډېر مهم و ځکه چې سیریز کې پارېدل. ټي ټوینټي لوبه د همدا خبره مینس کې لوبغاړو ته ما کړه چې یو اوور موږ خراب وکړو نو کېدای شي لوبه هغوی خوا ته تللی شي، خو بیا هم فضل الحق هغه سکلز سته ورسره چې 18 ډېر رنځونه وو. خو ټي ټوینټي لوبه ده، هېڅکله هم سړی ریلیکس نه وي، خو ښه په دې وه چې
د ویلو ده چې د لوبلړۍ لومړۍ سیالي آیرلینډ ګټلې ده، او وروستۍ به یې د رواني میاشتې په 13 نېټه د دوشنبې په ورځ ترسره شي چې د لوبلړۍ ګټونکي لوبډله به پکې معلومه شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخ والی کوي.
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلن هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام له نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام دا موضوع چېړو په فایل کې د خلکو خبري اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روزي په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر، حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مانی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره خوشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعد مرغه چې مونږ ګورو په کورنیو کې چې خزینه روژای او د خزینه او مسؤلیت تر نارینه لا ډېرې زیاتې، دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه، د نارینه و زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې، او کله چې نارینه راځي خپله غصه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځم په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یې، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یې، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړ وي، نور کسان چې دي هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چې دلته چې د نارینه خپل بې ځای غوسه په ښځه باندې کوي، دا واقعي یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي، او دا یو بې ځای غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
لدې میرمنې څخه مو پوښتلی دي چې په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې مونږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي، یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید